او امریکا جاغ.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان باید د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې طالبان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د روسیې متحدین دي. په دویم بحث کې په پاکستان کې د افغان محصلینو په ستونزو او مشکلاتو غږیږو.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او شپې او ورځې مو هم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان باید د ترهګرو په ځاله بدل نشي، او په دویم بحث کې په پاکستان کې محصلین د ګڼو ستونزو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په دې هیواد کې مشکلات زیات دي. په دې نیم ساعته پروګرام کې په همدې موضوعاتو له محترمو میلمنو سره بحث کوو. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې خبرونو ته راړوم. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د شانګهای په سرمشیزه کې دغه سازمان د غړو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو د اړتیا د یادونې په اړه ویلي چې دا مسله د افغانانو پورې اړه لري او که د افغانستان ملي ګټې ایجاب کړي په اړه به یې پرېکړه وشي. مجاهد د ټولو نیوز سره په مرکه کې د شانګهای سازمان په سیمه کې د یو مهم سازمان په توګه یاد کړه. وی ویل چې دغه سازمان غړي د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې لري. د قزاقستان پایتخت استانه کې د پنجشنبې په ورځ د شانګهای د دوه ورځنۍ سرمشیزي غونډه پای ته ورسېدله. د دې غونډې پر مهال یو شمېر هیوادونو د حکومتونو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو د اړتیا یادونه وکړه او په دغه هیواد کې د وضعیت د عادي کېدو په تړاو د همکارۍ لپاره چمتووالی وښود. د شانګهای په سازمان کې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، ایران غړیتوب لري. همداشان بلاروس کال په دغه ټولنه کې د غړي په توګه ومنل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې بیا د جون تر 28 پورې له پاکستان څخه 609,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې 148,000 د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ستانه شوي. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې چټکه شوي چې د می په میاشت کې د اپریل د میاشتې په پرتله د ستنېدونکو کډوالو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دغه میاشت تر 40,000 پورې کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3مه د پاکستان لنډمهاله حکومت ټولو بهرنۍ وګړو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل د نومبر د لومړۍ پورې په خپله خوښه له پاکستان څخه د وتلو لپاره مهلت ورکړی و. په سویس کې میشت د ACAIS په نامه په اضطراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې یو بنسټ په خپل راپور کې په افغانستان کې د ژوند پر ټولو برخو د وچکالۍ د پراخ اغېزو په اړه خبرداری ورکړی. دغه بنسټ ویلي چې وچکالۍ په افغانستان کې د معیشت منابع او په ځانګړي ډول خواړه او اوبو ته لاسرسی وکړي چې ورسره یې په دغه هیواد کې د بې ځایه کېدو، روغتیا، ساتنې، امنیت او ثبات په اړه اندېښنې هم پیدا کړي دي. دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ جولای څلورمه خپور شو په کې اټکل شوی چې په روان 2023 کال په اوږدو کې به 3.2 میلیونه افغانان بشري اړتیاوې ولري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشیزه کې په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په ځاله باندې د افغانستان د بدلېدو مخنیوی باید وشي. نوموړي زیاته کړې په افغانستان کې سولې او پر یو ټول شموله حکومت ته اړتیا شته چې بشري حقونو ته درناوی وي او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. په همدې غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د روسیې متحدین دي، ځکه د ده په وینا دا ډله پر افغانستان واکمنده ده. په همدې موضوع د په همدې موضوع د خبرونې له قدرمن میلمه د سیاسي چارو له شنن کې غوث جانبا سره خبرې کوو د تحلیل به واخلو. جانبا صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ را سره په خبرونې کې؟ جانبا صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلاست. مننه جانبا صاحب. جانبا صاحب، تاسو هم په جریان کې چې څو ورځې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې طالبان د ترګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د دوی متحدین دي، اما تازه پرون د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا خبره وکړه چې افغانستان باید د ترګرو په ځاله بدل نشي. اوس دلته همدا پوښتنه دا ده چې آیا دنیا په افغانستان کې اوس مهال د ترګرو په شتون اندېښنه لري، او دوی وایي چې باید دغه ډلې او دغه ترګریز فعالیتونه زیات نشي، او که دوی پر راتلونکي کې دا ویره لري چې د طالبانو او د ترګرو ډلو پخوانیو اړیکو ته په کتو بیا دا هیواد یوارې د ترګرو په ځاله بدل نشي، دغه عمده اندېښنه اوس د دنیا سره خصوصا د ملګرو ملتونو د روسیې سره څه ده چې دوی په دې اړه اظهارات کوي؟
ډیر ښه سوال دی. اول تاسو سلام جنازه صاحب او ټولو هغه کسانو ته چې موږ هر ځای کې چې ګوري، بین ملي ټولنه که داسې یو پدیده اصلا شتون ولري په نوم بین ملي ټولنه، ځکه چې بین ملي ټولنه کې خو مختلف هیوادونه دي چې هر هیواد خپلې ګټې خوندي ساتي. زه به داسې ووایم چې دغه هیوادونه اصلا تشویش د ځان دپاره او د دې نه تشویش نه لري چې افغانستان کې به څه کېږي، دې نه تشویش لري چې دوی سره به څه کېږي. اا خبره دا ده چې د افغانستان نه، د اوسني افغانستان نه دغه هیوادونه چې تاسو ورته اشاره وکړه، که هغه د منطقي هیوادونه دي که د فرا منطقي هیوادونه دي، په یو ترتیب غواړي چې خپل ستراتیژیک، خپل اقتصادي، خپل ترانسپورتي، خپل سیاسي، خپل بشري او نورو ګټو ته په کتو به یو ترتیب استفاده وکړي. منطقه اوس مهال داسې یو واقعیت سره، البته نه حقیقت سره چې سوء تفاهم رامنځته نه شي، داسې یو واقعیت سره مخ ده چې هغه د طالبانو اوسنی جبري حاکمیت دی په افغانستان. منطقه دې ته د یو واقعیت مستقبلي ښه اوس د هر هیواد کا د روسیې فدراسیون دی، که د چین هیواد دی، که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي په استثناء د تاجکستان، که ایران دی، همدغه اصل ته اشاره کوي چې نن سبا یو ډله په افغانستان حاکمیت لري چې طالبان او ځان ته امارت کوي. دغه ډله د دوی په نظر په افغانستان کې بشپړ حاکمیت تامین کړی او قدرت یې په لاس کې نیولی دی. ښه اوس څوک دی هیواد سره دغه حاکمیت سره؟ خپل ګټو ته په کتو دا هیوادونه غواړي چې په یو ترتیب تعامل وکړي. دا تعامل په کومو اشکالو او په کومو مفاداتو ترسره کړي؟ ځینې هیوادونه په شدت د توسعه په حالت کې دي، لکه د منځنۍ آسیا. ځینې هیوادونه خپل اقتصادي او جیوپولیټیکي موخې لري، لکه ایران، لکه روسیه فدراسیون، لکه چین او تر یو بریده هند او پاکستان. دا هیوادونه غواړي چې د افغانستان، د نننی افغانستان، د طالبانو د حاکمیت تر لاندې د دوی په ضد استفاده وکړي، او راستر بولي غواړي چې خپل نفوذ په اوسنی حاکمیت کې چې طالبان دي او ځان ته امانت وي، د دوی په منځ کې نفوذ وکړي، کچېرې امکان ولري چې ټول ها ابزار چې دوی لري د طالبانو په استقامت کې کار واخیستل شي تر څو د دوی په ضد استعمال شي. په عین شکل تاسو پوهیږئ چې مثلا د روسیې فدراسیون ولې په دې ټینګار کوي چې دغه د اوسنۍ وینا د ولادیمیر پوتین او مخکې یا میاشت مخکې په عین الفاظو، په عین سیاسي ادبیاتو، عین شیان وویل چې دا یو حاکمیت دی په افغانستان کې د طالبانو، دا یو واقعیت دی، دوی اوس حاکم دي، سیاسي قدرت یې په لاس کې دی، او داسې داسې داسې. نو په دې ترتیب دوی غواړي چې په دې ترتیب چون په غرب او شمال کې د لوی تقابل سره د اوکراین د بحران د رامنځته کېدو سره دوی مخامخ دي، دا لاره په یو ترتیب ډب شي او دا لاره
د جانبا صاحب اوس عمده پوښتنه ده لوی راپورونه د نړۍ د لوی هیوادونو راپورونه وایي چې طالبان اوس هم د ترهګرو ډلو په خاص ډول د القاعده سره روابط لري، د امریکا په شمول ځینې هیوادونه وایي. اوس تاسو فکر کوئ چې طالبان هم په یو درایي کې ګیر نه دي چې که واقعاً داسې چې دوی د القاعده او ترهګرو ډلو سره روابط ولري، او بل طرف ته دوی د روابطو د ښه کېدو او د تعامل د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي، فکر کوئ چې طالبان به په دې وتوانېږي چې د خپل روابط د القاعده او ترهګرو ډلو سره بند کړي او د دنیا سره تعامل جوړ کړي؟ ځکه په تیره دوره کې هم د اسامه په وبخې د بن لادن په سر جنجال د دې لامل شو چې د دوی پاچاهي او قدرت او امارت له منځه ولاړ شي. آیا فکر کوئ چې دا ځل به دوی دا کار وکړي؟
زه باور نه لرم چې دوی د دې بحران څخه ووزي. تاسو خو دولارې وویل چې دوی په دولارې کې اوس واقع کې، زه وایم چې دوی په څلور پنځه لارو کې پاتې، ځکه چې دوی اصلا تر اوسه پورې پوهاوی د دولتداري نه لري. دا یو استخباراتي شبه نظامي ملایی روستایی یعنی کلیوالی ډله ده چې افغانستان باندې حاکم او د دوی په منځ کې اوس څو نورې ډلې رامنځته کېږي چې یو تعداد یې داسې ښاري شوي دي، یو تعداد یې کلیوالي دي، یو تعداد یې د منطقې استخباراتو سره مخصوصا د پاکستان استخباراتو سره تړلي. په دې ترتیب دې څو ډلې اوس رامنځته شوي دي چې هره ډله مثلا د کندهار ډله، د کابل ډله، همدغسې هغه پخوانۍ د کوټې او د پېښور شوراګانې خو چا لغوه کړي نه دي، هماغه افکار د دوی خو پاتې دي. او د دوی دوستانو ته چې تاسو اشاره وکړه، هغه یو متل دی، ووایه چې څوک دې ستا دوستان چې ووایم څوک یې ته. نو د دوی دوستان د القاعده او لشکر طیبه او جیش محمد او انصار الله او دا خلکو آیا تر اوسه پورې دوی اعلان کړی دی چې دوی سره پریکون کړی دی؟ مثلا القاعده سره، مثلا لشکر طیبه سره، مثلا انصار الله سره، جیش محمد سره، او دغسې نورې ډلې ټپلې چې په دې منطقه کې دوی سره یو ځای شتون درلود، دوی دوسې رسمي اعلان کړی دی چې دوی سره پریکون کړی دی؟ یا د منځنۍ آسیا سلسله ګورو ډلې ټپلې چې دي او اوس په افغانستان کې دوی سره شتون لري، آیا دوی سره پریکون کړی دی؟ داسې اعلان شوی دی. بله خبره دا ده چې دوی د دولتداری د مدیریت جوګه نه دي، دوی دولت نه جوړوي، دوی یو خاصې کلیوالي ملایی طالبانیزم را جوړوي چې په دنیا کې سابقه نه لري.
جان باسه بخنه غواړم خو اوس تاسو فکر کوئ چې دوی په افغانستان کې یو حکومت او نظام نه دی جوړ کړی، اما فکر نه کوئ چې د جمهوریت په وخت کې چې تیر شل کاله جمهوریت حاکم په افغانستان کې، په هغه وخت کې هم ترهګری ډلې وې، د ترهګرو ډلو فعالیتونه لا هم زیات و، بریدونه زیات و، موږ تاسو شاهد و، حداقل په دې تیرو درې کلونو کې تر یوې اندازې دا بریدونه کم دي، فکر نه کوئ چې د حل لارې د طالبانو لپاره دا سخت ده که دوی د دنیا سره تعامل ونی کی او دنیا ته غوږ ونی نسی؟ دا اوسنۍ تګلارې د اوسنۍ وضعیت د دوی لپاره ستونزمن دی، ممکن دا ډیر دوام ونی کی او پاینده کی د دنیا ناراضیتي که هم زیاته سی، بیا به دوی ته په دې اړه غټ مشکل جوړیږي؟
زه د افغان په حیث د دې تشویش نه لرم چې نړیزم مبارک څه کوي. ما ته مهمه دا ده چې زه من حیث د افغان، تاسو من حیث د افغان او افغانان د افغانستان په اړه څه تشویش لري، څه فکر کوي. طالبان په افغانستان کې د افغانستان ارزښتونو ته، تاریخي، سیاسي، جغرافیایي ارزښتونو ته ژمن دي. دوی لکه مخکې چې مثلا خدمت وویلې، یو روستایی پردی نراتیو یا روش په افغانستان باندې حاکموي. په دې ترتیب دوی باید په دې فکر کې شي چې د افغانستان خلک یو ورځ په تنګ راځي. دغه اوس هر ورځ افغانان ډېر لو شکایتونه لري. ما سره شخصا خلک د کابل نه د نورو ولایتونو تماس نیسي، وایي موږ کار نه لرو، روزګار نه لرو، که ته کولای شي چې موږ سره مالی مرسته وکړي. معاش نشته، ژوند نشته، قانون نشته. هره ډله د طالبانو چې په هر ترتیب غواړي هغسې حاکمیت چلوي. نو په دې ترتیب تشویش بده که نده چه در منطقه هیوادونه چو وایی در افغانستان باید فرا منطقه هیوادون خود داخل و هر هیواد خود کلی گتی لی و مهم داده چه طالبان در افغانستان سر چکوی در افغانستان در خلکونه بلاخره مشروعیت در لاسه کوی که هم در شبه نظامی په زور یو ډله پاتې کیږي چې په افغانستان باندې به حاکمیت چلوي. په دې ترتیب اصل خبره دا ده چې د افغانستان خلکو سره باید ډیر جوړ شي، د افغانستان خلکو نه باید مشروعیت واخلي. درې لارې، یا به کوي افغانان کیږي جرګه به دایره، هغه سي انا نوي جرګه تاریخي نه مولایي نه طالباني چې یوازې خپل پکې ګډون، یا به راځي انتخابات به کوي صندوق به کوي، هغه د همسایه هیواد ایران تاسو وګورئ دې خورت اولین کسان بمپی و بوسی کی تبیکی به وای اغل په انتخابات کی صندوق کې کوي، دې اولین کسان چې ترکیه کې اردوغان رئیس
جان باسل خا پختنه دا د تاسو مخ کې د طالبانو ترمنځ هم په ځینو مسایلو ته اشاره وکړه. فکر کوي چې طالبان به بل اخره دغه مسایل چې تاسو یې کړل، مثلا د انتخاباتو مسله د ټول شمول حکومت باسته دغه مسایلو ته به بل اخره غو کې دي؟ که فکر کوي دغه وضعیت چې په اوس وسني شکل روان دي، دا به دغه سي بیا هم روان وي؟
جان
بس پوښتنه دا وه، مال تاسو فکر کوئ چې بالاخره به طالبان د ټول شموله حکومت بس د لوی جرګې بس په حکومت کې د ټولو خلکو د شمولیت بس ته غوږ کیږدي، او که فکر کوئ چې دغه اوسنی وضعیت چې روان دی دا به همداسې روان وي؟
سوال مو واخیست. زه فکر کوم چې د طالبانو په منځ کې یو تعداد افراد او اشخاص شته چې افغانی دود و دستور ده، افغان تاریخ ده، افغان ارزښتونه ده، قانون ته ژمن کېدی شي اوسي، او کېدی شي چې دا منځني طالبان بالاخره دغه حالت ته ژمن شي او دې ته غاړه کېږدي چې په افغانستان کې قانون بندي را ایجاد شي، مسؤول حکومت، ملي حکومت، مشروع حکومت را جوړ شي، نه هغه شرکت سهامي یا فراگیر شي ورته وایي، نه مسؤول، مشروع او ملي حکومت چې هغه کې هر افغان انسان ځان وګوري. خو تر هغه ځایه چې افراطي نراتیفونه، افراطي روشونه، افراطي افکار، کلیوالي روستایی طالباني افکار نن سبا په دې ډله کې ډېر حاکم دي، زه فکر نه کوم چې په اصولو کې، په لویه کې، په ستراتیژي کې دوی لوی تغییر راشي.
جان باسب
دغه د افغانستان څخه دوی باندې نور هم زیات نشي، او د افغانستان خلک خپل نارضایتيونه کوي. بهرنی سیاست، بهرنی فشار به د خپل موخو د پاره کیږي، یا به کم یا به زیات یا به هر ترتیب، خو مهمه د افغانستان خلک دي، د هغوی منافع دي او د هغوی عکس العمل دی چې بالاخره به دا ډله د دوی عکس العمل سره خامخا.
جنبه صاحب همدې موضوع تر ازم او د روسي پوښتنې په توګه ځکه وخت کم دی، اوس خو تاسو په پیل کې موویل چې دنیا د خپل ضرورتونو او د خپل مشکل په خاطر د طالبانو سره تعامل کوي، او موږ تاسو په دې تیر درې کلونو کې په طالبانو کې خصوصا د تعلیم مسله یا مثلا د ټول شموله حکومت بس کې د ولس او د خلکو غوښتنې هم تر ډیره نه دي منلې، ځکه انتقادات شدید دي. دنیا څه کولای شي چې طالبان دغه تغیراتو ته واسي؟ فکر کوي چې دنیا کولای شي دغه تغیرات په طالبانو باندې تحمیل کړي او بل اخر دوی مجبور کړي چې تغیرات راولي کنه؟ ځکه دغه وضعیت خو اوس یو رقم ګونګ دی، نو تاسو وایئ چې دنیا هم د خپل مشکلاتو په خاطر تعامل کوي، دغه وضعیت خو نورمال تعامل او نورمال وضعیت نه دی؟
بالکل نه دی. خو بیا هم ستاسو خدمت ته وایم، دی یو بخوانی ډیپلومات ستاسو د هیواد په حیث، چې دنیا یعنی مختلف هیوادونه، دنیا کې کومه اجماع د افغانستان په ارتباط شتون نه لري اوس مهال. ښاغلی جانسی، هر هیواد خپل دغه د دوه دریم کنفرانس بالکل ثابت کړی چې هیڅ نوه اجماع د افغانستان په استقامت کې شتون نه لري. هر هیواد، البته ځینې ډلې د هیوادو یو ځای کېږي د بعض موخو لپاره لکه منطقي هیواد لکه اتحادیه، خو دوی خپلو ګټو ته په کتو دا اقدامات کوي، نه د افغانستان د بیچاره او د ځپل شوو خلکو په خاطر. خو خبره دې کې ده چې دا حالت به تر هغې پورې ادامه پیدا کوي چې بیا هم وایم چې دننه په کور کې دا ډله د مقاومت سره، د اعتراض سره مخامخ نه شي، او بالاخره دوی په هوش نه شي او قانون را ایجاد نه کړي په افغانستان کې، مشروع نظام، ټول افغانیزه شوی نظام را منځته نه کړي، لکه چې په پاکستان کې دی، لکه چې په ایران کې دی، لکه چې په آسیا کې دی، لکه چې په نورو هیوادو. دوی خو ځان یو جزیره عجیب و غریب شو.
جان بس زه بخنه غواړم که څه هم ورسته پښتنه کړی غواړم، ورسته پښتنه بیا یو بل پښتنه کوم ځکه را پیدا سو که دا کارونه ونه کې افغانستان د څه ډول تهدیدات سره مخ دی، د سیمې وضعیت هم په کتو څه ډول مشکلات موږ ته سره مخ کې دی؟ سي لاندې
ټول د شدید اقتصادي مشکلات سره، شدید انزوا سره، او عدم د پرمختګ سره، هغه څه چې نننۍ ژوند غواړي، نننۍ معاصر دنیا غواړي، چې انسانان با کیفیت ژوند ولري، تعلیم ولري، آموزش ولري، امکانات ولري، حقوق
تشکر
دولتي
سن.
خدمات، دغه هغه شی دی چې
مننه،
طالبان وي او طالبان دا نشي
کور
کولی.
ودان جان
ځکه خو
بسل ډېر زیات مننه، کور ودان جان بس صاحب له دې چې زموږ بلنه ومنله او پروګرام ته راغلاست، مننه له تاسې. درنو دوستانو، د غاوس جان باسره مو د افغانستان په افغانستان کې د تاریخ ډالو پاړه د مرکه وریدله. اوس همکاران وی چې لاندې وقفه لرو، له وقفه وروسته به بل بحث ته دوام ورکړو. بیا هم خرغلاست په بلوچستان کې میشت د افغان کډوالو زلمیان وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو، نصاب بدلون او پر ډیورند کرخه د تګ راتګ بندیزونو له امله لوړې زده کړې نشي کولی او اکثره زلمیان یې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. په درز موږ همکار خدای نور ناصر یو راپور رالیږلی. راپور به وګورو. له راپور وروسته د افغانانو د حقونو د یوه فعال سره مرکه لرو.
ناڅرګند ژوند د دې موبایل د موقعیت په څیر د غزلمیان وایي پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ ستونزو، د دوی په نصاب او کابل کې د واک بدلون دوی له لوړو زده کړو هم بې برخې کړي او زیاتوي یو شمیر لوستې کسان هم د لاس مزدوري ته اړ دي.
ما خپل د ولس کله تعلیم حاصل کړي، نو غوښتلم چې نور پرمختګ هم وکړم، د پانتون د لپاره مدګیانی ونیسم، نو د اقتصادي اله د وجمې تعلیم نور مخته نه سوي ولای، دا سي نور زیات ونانسته د لیزمر په کلیک نه پزاره او انسانانسته چې د غیر منجم پاتې سو او نو د غیر اقتصاد د وج پاتې سو. اقتصاد نه کوم، اقتصاد کمزورې وو.
سکول خو ما تر اوم جمعه ته ویل دی، خو زموږ بابا درته و د غوښتل چې په موږ پوره تعلیم وکړي، بیا د مجبوري د وج څخه موږ د تعلیم پرې شوې، نو تعلیم نو څه کولی ول دلته کور پریشانۍ وو، کور ساتنګه غوښتله، زما پلار سپین ږیرو کولی نه سوه، نو موږ تعلیم دغه وجې څخه پرېښو.
موږ خلک چې تر دولسم صنفه پورې مکتب ووایي فارغ سي، نو وروسته دوی مخته تګ نه شي کولی. یو دلیل وظیفې نه ورته پیدا کېږي، کارونه نشته، او بل دوی یا په بچیانو کې خرڅته وي، یا ځي کراچي ته کاغذان ټولي، یا ځي ایران ته د مزدوري دپاره. دلی د دوی وظیفه او روزګار نه برابرېږي، او د اقتصادي مشکلاتو په وجه نور لوړ تعلیم هم نشي کولی، چې یا دلی په پاکستان کې دوی پوهنتون نه ووایي، یا په افغانستان کې پوهنتون یا یو پوهنځی ووایي، نو هغه دوی لاسرسی نه ورته لري. اقتصادي مشکلات د خلکو زیات دي.
د دغه کمپ د شوونکو په خبره له دوی سره د شوونځي په اولنیو صنفونو کې شاګردان زیات وي، خو یوازې ځینې یې تر لسم او دولسم صنفه ورسیږي.
په اول کلاس کې څلویښت سټوډنټ موږ واخلو، یا څلویښت شاګردان واخلو، کله چې دوی دولسم ته رسیږي هغه لس پنځلس پاتې سي. دا څو لامل لري. یو دا دی چې د غربت د وجې څخه خلک مجبور دي چې خپل په بچان باندې کار وکي او د ماشام د پاره ګوله روړی پیدا کی. دویمه خبره دا ده چې زموږ تعلیم مخته دغه امکانات نشته. هغه دا چې تر دولسم ټولګې پورې ووایي، ورسته چې تعلیم کوي هغه په پیسو باندې کیږي، هغه به ته شخصي پانتونو ته ځي.
د دې ځوانانو په خبره پر ډیورنډ کرشه د تګ راتګ سختېدو او د دوی د نصاب بدلون هم ګڼ شمیر هغه افغان لوستونکي له لوړو زده کړو بې برخې کړي چې وړاندې به یې سترګې کندهار او یا کابل ته وي.
په خو د سوي چې زموږ کم د دولسم ټولګي چې په زده کوونکي پاره غسوه، هغه به ولاړله په کندهار کې یا په کابل کې د یوات په مختلفو پانتونون کې به الته امتحان ورکړي، چې کم پونځي ته به پاره او سوالات به تعلیم کوي. وس هغه امکانات پولی تاګ راتګ دا لارې بندې کړلې. او بل خبره دا سو چې زموږ تعلیم کرکولم پاکستانی کرکولم ته واوښتي، نو د دې د وجې څخه هم پوسولې زیات تعلیم چې دی هغه متاثر رسولو.
د کډوالو لوستو زلمیانو د غستونزې یوازې تر همدې کمپ نه دی محدودې، بلکې د پاکستان په هر سیمه کې میشت د افغان کډوالو لوستي کسان له همدې سنزو صرف ټکوي او په کابل کې له اوسنۍ واکمنو غښتنه کوي چې د دوی د سنزو د هوارې لپاره دی ګامونه پورته کړي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ.
ترنو دوستانو بیا هم خراغ لاس په بلوچستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال ظاهر پښتون صاحب را سره په لاین کې دی. پښتون صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس. د خراغ لاس تر څنګ خطاس خو د دې سونزو ټول علتونه هم یاد کړل، په دې راپور کې ستاسو نظریات هم د حل لارې د منډولو لپاره څه شوې دي، تاسو څه کړی دي په مجموع کې، التاغه کسان چې په دې برخو کې فعال دي تر اوسه څه کړی، کومې دروازې ټکولې، آیا د حل لارې کوم ورته منډل شوی چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي؟
جلال رئی صاحب، اول خو در صد مخ ټول یو ډول ته او خاص تر د شنا ټلویزیون او ریډیو او ریډون کولې دونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. دا کوم چې زموږ افغان کډوال نه وایي په بلوچستان کې بلکې په ټول پاکستان کې کوم خصوصا په تعلیمي برخه کې د مشکلات سره مخامخ دي، هغه د دوه د حل د فار اوس زمرد خلاري چاري وکي دي. اصلي خبره دي زه ته وسولاره چې زمرد افغان کډوالو د غربي استنې دوه بیر شکم په لسوي دي په 2023 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتو د خواص خچه پلسو چې دا په نتیجه کې پر لکه نه جزر افغان کډوال ستانس ولاروان دي. نو دا زمرد ټول کم د تعلیمي بیر شو یا زمرد ژوندانه ناری چار چوی هغه ټول په ټاپه درولې دي او فارس د تعلیم لکم شو په دارافور کې تاسو ولیدل یا لیدونکو ولیدل، دا نه یوازې د بلوچستان کې افغان کډوال ځوانانو د دې ستونزې سره مخامخ دي بلکې په ټول پاکستان کې د دې ستونزې سره مخامخ دي. خو زموږ د مطبوعات د لارې او دارنګا د په د انشار او حکومت پاکستان د کمشنریټ په څنګ سره او دارنګا د افغانستان کوم کونسلګری چې دي د دوسر پار میټینګ پر دغه کې موږ د خپل مشکلات شریک کړی دي، خو دوی د الکول او دا ذکر دي خو په وخت سره کوم چې دا لړۍ پیل شوی د سره اغاز مو تعلیمي چارې پات دي، خو افغان کډوال وو دغه تایران دي چې اوس څو وخت او موږ په موریز باندې کوم اپډیټ.
تشکر پښتون صاحب، لاندې ځواب راکړه وخت کم دی. خنو ک دوه ستونزو ته د حل لار پیدا نسی، تاسو فکر نه کوئ چې افغان کډوال به ممکن اسی خو پاکستان افغان کډوال لغې واده باسي بیا بالته د خلکو مشکلات نور هم زیاتیږي او حتی د دې هوا څخه به هم د وټولو لپاره مجبوریږي ځکه د زکو زمينه کني؟ لاندې ځواب
زه به کښنه بالکل جلازه صاحب څورې وړاندې په بلوچستان کې د دغه شونکو د فارغ د دولسم ټولګي د فارغون څخه ازموینه اخیستل کېدله، کوم چې دغه ازموینه د افغان کډوال په سلګونو د کړیالان چې کوم یا د کوونکو په هغه کې برخه درلوده، خو متاسفانه
د تشکر پښتون صاحب
لساني مشکلات په خاطر
باندې تشکر پښتون صاحب کور ودان. زه بخنه غواړم چې وخت کم دی د پروګرام، ان شاء الله نورو پروګرامونو کې به تاسو سره بحث وکړو. مننه له تاسو، کور ودان. ترنو دوستان،
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه ګالیا رانا نورستانیم.
زه احسان لاریبزیم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ